Entonces, así como la adoran.
سلام نستری مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې د سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. پیښه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري کې شوې. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپارېدو له امله شوې. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. باختر اژانس د بلخ د امنیې قمندانۍ د ویاند محمد عیسی وثیق په قول ویلي د بلخ د شولګرې ولسوالۍ په اسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي. د نوموړي په خبره پیښه له یو کورلا موټر سره د پیکنیک موټر د ټکر له امله شوې. پاکستانی رسنی وی په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن بې درکه شوې. د ویتنام سفارت او د پاکستان د باندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو دان ورځپاڼې ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړی چې هغه بې درکه شوې. راپور زیاتوي پولیس له څو ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د څرک لګولو هڅه پیل کړې. تر دې پخوا په 2018 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل. دا پلان به په دې توانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان کړی چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ز فریده سیال د شمس الله قطازاده او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانه یو. نن د جون میاشتې نمړې نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 50 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف منزل کیږي. د ماشومانو نړیواله ورځ په نومړي ځل په 1950 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شو چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په نومړۍ نیټه لمانځل کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یا د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟ د روادرۍ په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان خوړو ته اړتیا لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. څه باندې 3 میلیونه نجونې له زده کړو محروم دي او د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خبره یوازې په روسي او سیلابونو کې په افغانستان کې نږدې 40,000 ماشومان زیانمن شوي دي. نن چې د ماشوم نړیواله ورځ ده موږ په پروګرام کې همدې موضوع ته تم کیږو. د پروګرام مو ماشومانو ته ځانګړې کړې. خو یادونه کوم چې نن یوازې له ماشومانو سره خبرې نه کوو بلکې د ماشومانو پر حقونو هم خبرې کوو. په پروګرام کې سره د بیلابیلو ولایتونو نه ماشومان ګډون کوي. دوی به په وار هر یو راخلو. له ننګرهاره بر سره د 6 ټولګي زده کوونکي چې نوې 9 ټولګي ته تللې وه اوس له زده کړو محرومه ده. سمیه به وي په کندهار کې بر سره روهیت چې دیالس کال عمر لري او د ښوونځي زده کوونکی دی دا به راواخلو. همدارنګ د خوست ولایت نه 2 زده کوونکي را سره دي چې یو یې د شپې لخوا چوکیداري کوي او د ورځې ښوونځي ته ځي. امینالله نومیږي او بلې هم شیر احمد دی چې دام کار کوي او هم ښوونځي ته ځي. دوی بره سره په پروګرام کې وروسته په وار هر یو ځای کېږي. همدارنګه ځینو نجونو ته پیغامونه هم رالیږلي شو. د بده خپرونې په جریان کې خپرو. خو په خپرونې کې را سره د بشري حقونو کارپو ډاکټر حکمت نعمت الله حکمت هم شته دی تاسې تم خرغلاست یو پروگرام ته ستړی مشه اوریدونکو تاسې کولای شئ چې د خبرونه په جریان کې بیا اړیکونه سي ورسره به تاسو تشمیر وای ډاکټر صاحب تاسې ستړی مشه په پیل کې به تاسې ترا شو مخکې لرنه چې د ماشومان خبرې واورو نن د ماشومان نړیواله ورځ د غورس په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي که څه په افغانستان کې د غورس په خوانځیو کې لمانځل کی خو رسمي مراسم ورته نشته ده که په پایل کې د ماشوم د حق په اړه باندې چې پر کورنۍ څه حق دی او پر دولت څه حق دی رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه ولې سیال تاسو همکارانو ته او یدونکو لیدونکو ته د داسې ورځې په هیله چې هیڅ پلار او مور د خپل ماشوم د حق د ترلاسه کولو لپاره پریکړه ونه کړي، هغه که چیرې تبعیضي وي، هغه که چیرې د جګړې په جریان کې وي.
ډاکټر صاحب که په پیل کې ته د ماشومانو د حقونو په اړه باندې وایست.
بله، د ماشومانو حق د ماشوم تعریف په نړیواله کچه باندې چې منل شوی دی هر هغه بشر ته خطاب کیږي چې عمر یې تر اتلس ټیک وي، په ځینو مواردو کې داسې تغییر کوي. د دوی حقوق په دوو حقوقي نورمونو کې په نړیواله کچه باندې تنظیم شوي دي. یو هغه نړیوال حقوقي نورمونه دي چې د بشر دپاره وضع شوي دي چې په حقیقت کې هغه ماشومان هم په بر کې نیسي. بل خاص قوانین دي، خاص کنوانسیونونه دي چې د ماشومانو لپاره په نظر کې نیول سوي دي. نن په نړۍ کې په ټوله کې 1.5 میلیونه ماشومان د لومړنیو زده کړو څخه محروم دي. د هغه جملې څخه 3 میلیونه انجونې په افغانستان کې د هغې تبعیضي پرېکړې په نتیجه کې چې د دوی زده کړې د لومړي څخه تر شپږم صنف پورې معطله کړې دي او یا د شپږم صنف څخه بعد هم معطله کړې دي، هغه پکې شامل دي. ځکه نو ویلی شو چې د ماشوم حق په حقیقت کې د بشریت لپاره هغه غوښتنه ده چې په وار وار باندې تکرار شوې ده او ډېرو هیوادونو د هغه کنوانسیون چې په 1998 کې تایید شوی دی د هغه ملاتړ کړی دی. متاسفانه دغسې هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالات د دغې کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
ډاکټر صاحب که په دې اړه هم راته ووایاست، په افغانستان کې اوسمهال د زده کړو سربیره چې افغان نجونې نشي کولای ښوونځي او تلاړې شي او لشپږم ټولګي پورته دوی له زده کړو محرومې دي، په کورونو ناستې دي. که د لکانو وضعیت وګورو، دوی هم په هغه ډول باندې چې وکولای شي، هغه ماشومان چې وکولای شي دوی هغه خپل حقوق ترلاسه کړي، نه دي ترلاسه کړي. وروسته به په خبرونه کې داسې ماشومان راسره وصل شي چې دوی کار کوي. دغه موضوع څومره د ماشومانو په راتلونکي اغېز کوي، لکه په کم عمر کې کار پیلول او بیا ټول عمر کار کول څومره د ماشوم هغه ماشومتوب ورنه اخیستلی شي؟
په ټوله کې خو د ماشوم حق یوازې زده کړه نه ده، بلکې د ماشوم لپاره د هوسا چاپېریال رامنځته کول دا هم د ماشوم د حقوقو څخه ده. په تعصب سره چې په افغانستان درېمه نړۍ کې، حتی په غربي نړۍ کې د ماشومانو د حق خبره تر ډېره پورې تر پښو لاندې ده. په افغانستان کې د ماشوم د کار قانون مخکې د جمهوریت په دوران کې موجود و، ولې رعایت یې مشکل ولو. زه په وروستیو کې کابل ته تللی ورم، ما یولس کلن یو ماشوم ولیدلی چې کراچي باندې یې سودا خرڅوله. د هغه څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره وخت ښوونځي ته ورکوي، څومره وخت دی دغه کار ته ورکوي. ډېر وخت دی راتلی دغه کار یې کولی، کله کله خو را ویلی چې غیر حاضري مجبور یم چې وکړمه، ځکه چې د کورنۍ نفقه زما پر غاړه باندې. په دغسې هیوادونو کې متاسفانه چې د ماشومانو حقوق په ډېر برمنده توګه باندې تر پښو لاندې کېږي. بله خبره دا ده چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کول تر ډېره پورې په هغو سیاستونو پورې اړه لري چې نړیوال ابرقدرتونه یې پلي کوي. د هغه جملې څخه جګړه هغه څه دي چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کولو دپاره تر ټولو لوی عامل ګڼل شوی دی. نن چې هغه څه په غزه کې تیریږي، د غزې د ماشومانو دپاره متاسفانه د نړیوالې ټولنې دپاره هغه شرماور انځور دی چې باید ټوله نړیواله ټولنه په دې باندې فکر وکوي چې آیا دغسې جګړې لکه نن چې په غزه کې دي یا په اوکراین کې دي د ماشومانو د حقوقو لپاره څه پیغام درلودلی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم او مخکمه یادونه وکړه چې موږ سره په خبرونه کې ماشومان هم شته دی د دوی خبرې به اورو او د دوی پوښتنې هم درنګ د دوی هلي او خوبونه به هم له دوی اورو ل ننګرهار سره ل زده کړو محرومه ماشومه سمایا د سمایا جانې پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی کتره ته په پایل کې ووای چې څوم ټولګي کې وی چې لز دکړو پاتې شوې کله چې ووم ټولګي ته تلې د هغه ورځ کې سره ته وکا او د خپل هغه ورځنی کارونو لپاره ته وایا
سلامونه احترامات تاسو ته ورغلم چې موږ دین ته ورېدون کو ته هله کوم چې روغ جوړ او صحت جامې پرتان چې په بدر ته وایم چې افغانستان کې هیڅ کوم د ووم نو سره د دې د انټل لپاره د ماشن ټوب دوره یعنی اوس لپاره نه دي پاتې خو کوم څه د تداوی هم چې زیاتره کوم هغه څه چې تل سکلونه کومه دي د قانون په نظریه هغه یو ټول لا تر څه ماشومان دي که دا وځو سنف لپاره زدا د ستونزو يم چې دا کوم هغه وختونه نه خبره چې زه هم سنف ته زنده به مکتبونه باندې دي زه هغه وخت کې دومره نه پېدم چې نه دې تیارې ورتنې ولې او نه تخیل کتابونه مې نه خسته ولا مکتب نه هر څه مې ځان ته تیار کړو خو چې کله په سنف کتابونه نور لاندې نه باندې نور نه ولې چې کله زه به ته مکتب ته ولاړم
او سمایا جان اوس چې په کور باندې ناستې د ورځې څه کار کوي ځکه چې خوندې ته نزي د ورځې نو کارونه پاره درته وای په څه د ځان مصرفه کړې دي
زه تر خو دې کور کار د پالم ځان مصرفړیا کور تاسو هغه یادو یم هم دغه څه کتابونه خپل په کور کې وایم هم هغه سره ځان مصرفوم
سمایا جان ماشومان خپل ځنګړي لوبي لري نو پیګما چې تاسو به کمی لوبي کوي مثلا نجونې خو زیاتره ګډیانې کوي د ماشومان لوبي دي یا زیاتره وخت کارټون ګوري نو پیګم چې تاسو کوم لوبه کې ډیر بلاد یاستې ګډیانې کوي کارټونان ډیر ګوري سبق ته ډیر پام کوي کم کار ډیر کوي
زه چې کوم وختونه ما د دې وړو ما هغه وختونه مې ګډیانې شروع کړې ځکه چې مې ګډیانې کولې کالي به مې ورته ګنډل نه کړل به مې کوم څه بیا مې ورته هغه ګټې شروع کړل یا څنګه چې شروع کړل به مې مور سره کاوه چې کله مې یاد کړه مې کول یعنې ډېر وړو مې هغه مې یاد کړل بیا ورسره لاغې نه چې ترې مې یاد کړل چې ترې مې ولې بده ما مې یاد کړل مې مور سره کاوه خو لا تر اوسه پورې ځا کدي کاکان ورغلې کوم ټول سره زه یو جسم یا مغه چترې کوم یا مغه غاټی کوم
ډېر مننه سمایا جانې تاسو تر سره زما بل زکون کې را سره له خوست نو وصل دی تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلې په پیل کې له تاسو اور مچي عمر دې څومره ده څوم ټولګي کې
او ډېر خوشاله شوم چې تاسو ما ته وخت راکړو عمر مې سپړ اسکلان ده
او څوم ټولګي کې
لسان ټولګي کې هم
ته دا کدار ته وای چې د ورځې له خوا کار کوي کله شپې له خوا کار کوي خوانځي ته څوبې جيزي د ورځې کارونه څنګه تنظیم کړی دي
او اول ګیس خو پلور ته کو نه تا وسام پنچرای د کو نه دی اینا بعد بیا مصبحین ټیم ته مختاب د مصبحین ته ځان دورس بچي
او په ټول ورځ کې چې دا سهار نه کار کوي مسبخین د خوانځي ته ځي شپې مطالعه ډېر کوي کنه دغه کوي کور کارونه کې هلته مصرفي
او مطالعه هم کوم کور سرپرستی هم کور کارونه مستوي
کوم هغه معلومات چې موږ خبري ال ساسي پر را لګلې و ساسي نورونه کومه برخه چې تاسو یادونه وکړه په دې کې تاسو سره کار کوي کورنۍ کې څوک آسان یست یو په دغه شپږ کلنۍ عمر کې د سرپرستی در ترغاړې ده څومره د مسولیت احساس لري هر ورځ چې سارا پاتسيږي په دې فکر کوي چې کورنۍ ته به مثلا خور ته ورور ته مور ته به ته کالی برابرې خوراکي مواد به کور ته راوړي دا څومره دروند بار وي
او خیر خو موږ اول کې چې پلار دکان ته لاړ شي وخت یې نه بد چې زوړ سم او کار یې سره وکړ هم پلار زیب ته دومره خپل خرڅه غټي
پنځه ما او خپل څومره سار کې چې را پاتسيږي د احساس در سره وی چې ولاد د ټول کور مسولیت تاته در ترغاړي د تبا ډیر کارو کړی را ورس
دا خو مونږ خپل هم ډېر بوج ځکه دا یو مسؤلیت دی چې سر ته رسوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم را سره پاتې شي نور مېلمانه به مرو سره واخلو. ډاکټر صاحب که تاسو ته راشم تاسو د سمې خبرې مو اورېدلې او د شیر احمد خبرې مو هم اورېدلې. په دغه سن کې لکه په نور نړۍ کې خو ماشومانو ته عموما چې کله ښوونځي ته ځي تفریح ورته برابرېږي، بېلابېل پروګرامونه د دوی د ذهني ودې لپاره برابرېږي او هغوی چې لکه دغه نوي ځواني عمر کې وي شیر احمد چې د 14-16 کلونو ترمنځ وي دوی په ښوونځي کې ډېر تمرکز په دې وي چې زده کړې وکړي. په افغانستان کې کله چې ماشوم باندې دغه ډول بار راځي دوی ته پاینده کې دا د دې سبب کېږي چې دوی قوي اوسي که نه د دغه مسؤلیتونو تر بار لاندې دوی ضعیفه پاتې کېږي.
د ماشوم لپاره دوه مهم عنصر دي چې د هغوی رشد څومره چې خدای دوی ته استعداد ورکړی دي په طبیعي شکل باندې اوسي او دوی په ژوند کې خپل هغه تخصص ځای دغه ساسي د سټډیو ژغ زما سره وسم دي ما په خبرو کې بل چا ږغ اورم. دواړه مهمه مهم دي. بله، لومړی دا چې په رواني لحاظ باندې باید ماشوم داسې چاپېریال ولري چې د هغه ډېره توجه خپل د ماشومتوب ژوند ته وي چې په هغه کې زده کړې یوه برخه ده، لوبې یوه برخه ده، د دوی مسؤون چاپېریال چې دوی په کور کې د کور د باندې ښوونځي ته او په بل کې لري دا ده. دومره برخه دا ده چې دوی باید د ژوند د هغو سهولتونو څخه برخمن واوسي چې دوی ورته اړتیا لري. په تعصب سره دغسې ماشومان لکه بشیر احمد یا لکه سمیا دا هغه څوک دي چې په رواني لحاظ باندې دوی تر فشار لاندې دي. کوم وخت چې تاسو یو 14 کلن ځوان ویني چې هغه خپل د کور نفقه پر غاړه لري، هغه خپل ټول تمرکز زده کړو ته او یا خپل راتلونکي ته نسي کولی، ځکه چې دی د کورنۍ مکلفیت په دغه سیستم کې پر غاړه باندې اخلي چې نه باید اخیستی وای. یا لکه سمیه چې اوس په کور کې ناسته ده، په رواني لحاظ باندې د دې لپاره ډېره ستونزمنه ده چې دا د هغو ښوونځي دروازه تړلې ویني کلي ته چې داسې شپږم سیند پورې ورغلی وو. موږ په خپل وروستي سفر کې د قرآن عظیم الشان روی ونیولی، د طالب چارواکو مشرانو ته ورته هم وویل چې د اسلام خلاف، د بشریت خلاف، د افغانیت خلاف دغسې یوه پرېکړه لطفا واخلئ، د ماشومانو د نجونو دروازې خلاصې کړئ، دا بدنامي دا تور داغ مه پر اسلام باندې او مه پر افغانیت باندې پرېږدئ. زموږ سره ډېرو مشرانو وعده وکوله په جدي توګه باندې په اخلاصمندانۍ باندې خبرې راسره وکړلې. زما د یو افغان په صفت هیله دا ده چې په ډېر رات نشې راتلم چې هغه چا چې دغه فرمان ورکړی دی بېرته دغه فرمان اصلاح کړي، د یو شرعي اسلامي افغاني چاپېریال په رامنځته کولو سره زموږ د لوڼو پر مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې کړي. په غیر له دې څخه افغان ماشوم دردمند دی، یو خو د 14 کلن جګړې څخه دی، د 15-16 کلن غمیزې څخه دی، بل یا دغه وروستۍ پرېکړه چې د درو میلیونو ماشومانو په وړاندې باندې ده، واقعا چې د افغان ماشومانو دپاره په نړۍ کې په 21 پېړۍ کې دا د زغم وړ نه ده. او د دې ټولو مسؤلین هغه نسیال تاسو پوهېږئ چې د دغه ټولو مسؤلیت پلرونو ته راګرځي، په کومه کچه باندې مندو ته راګرځي. دا پلرونه دي چې جګړې شروع کوي، دا پلرونه دي چې فرمانونه ورکوي ښوونځي ته دي، دا پلرونه دي چې زوی مجبوره کوي چې ولاړ شي داسې څه وکوي چې نه باید په دغه سینو سال کې وکړي. ځکه ستاسو خپرونه به نن ځکه په زړه پورې وي چې د درېمې نړۍ د افغانستان دغه جملې څخه د ماشومانو دپاره د هغه چاپېریال رامنځته کول دا د مشرانو خصوصا هغه څوک چې په سیاست کې دا خدي سیاست کوي د افغانستان د اقتصاد مسؤلین دي، د هغوی
دا لمړی لمړی څه دي. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب په بخښنه خبره قطع کوم، بیا تاسو روسه د خبرې ته ادامه ورکولای شئ. که لن دغه کورنۍ مسؤلیت حوال را وګرځو، په افغانستان کې یو څه چې ما ډېر اورېدلی دي او شته دي او ظاهرا حل شوي هم نه دي، دا دی چې د ماشومانو تعداد ډېر زیات وي او کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې کله ماشومان راشي هغوی دا وایي چې خدای شته ساتي یو لوی به شي. په دې برخه کې څومره توجه پکار ده چې کورنۍ مور او پلار پام وکړي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، د هغې ټول مسؤلیت واخلي لمغه یو میاشتنی نه تر 3 کلنی پورې چې دا ماشوم ده. په دې برخه کې کورنۍ ولې پام نه کوي چې هر ماشوم چې راځي هغه خپل حق لري، خپل حقوق لري؟
په نړۍ کې دوه سیستم موجود دي. یو هغه کنټرول سیوی سیستمونه دي چې د ماشومانو د زیږېدو لپاره پروګرامونه لري. چین یې په نړیواله کچه یوه بیلګه ده. دومه هغه د چین په نړیواله کچه باندې هیوادونه د ماشوم د حمایې لپاره یو پروګرام لري. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه دواړه حضور نه لري. تاسو په دې وروستیو کې لیدلی چې په روزګان کې د یو چا دو پنځوس ماشومان دي او دوی هیڅ ډول کار او عاید نه لري. یعنی تاسو د دو پنځوس ماشومانو د یوې شپې د ډوډۍ سرشته کول فکر وکړئ څه دي. دا ماشومان سوی ته راځي دي، دا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، دا ماشومان د سالم چاپیریال څخه محروم دي. ځکه نو پکار ده چې د دې ترڅنګ چې د ماشوم د ژوند د اقتصاد لپاره توجه وسي، د کورنۍ د تنظیم لپاره دغه پالیسي او سیاستونه جوړ شي چې هغه کورنۍ چې امکانات نه لري د ډېرو ماشومانو د زیږېدو مخنیوی وسي. متاسفانه اوس په افغانستان کې دغه پالیسي نشته ده او دا د افغانانو لپاره خصوصا د ماشومانو لپاره په راتلونکي کې کېدای شي چې بدې پایلې ولري.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم بل معلومات به ورشو. د هم له خوست نه راسره امین الله دی. امین الله د شپې له خوا چوکیداری کوي او د ورځې خوندې تزي. امین الله، ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. ولا ته وای چې څوم ټولګي کې عمر دې څومره ده؟
سلامونه تاسو ته، د دې رادیو ټول اوریدونکو ته. زه په لسم ټولګي کې زده کړې کوم. عمر مې څه کم شپږ کلن دی.
امین الله، څنګه چې موږ خبر شو تاسو شپې له خوا چوکیداری کوئ، کله چې د شپې له خوا کار کوئ ټول شپه ویخي، د ورځې ښوونځي کې بیا څنګه خوب نه درځي؟
دا چې زه ما سره دا چې یو ملګری دا چې زه ختمان دومره کیږي، یعنی خوب درځي، خو بیا هم چې د ورځې دومره ښوونځي کې چې د ښوونځي څخه راشو موږ دومره لږ ته یا دمغه کوو، یعنی ځان ته کوو یا خوب کوو. نو دا چې زه د ورځې مکتب تعقیبوم، کورسونه تعقیبوم، د شپې مالې زه چوکیداری کوم. دا چې زما د کور اقتصاد مشکل دي، زه خپل د درسونو سره ډېره علاقه لرم خو بیا هم زه درسونه نه پرېږدم. خو څه چې زما باندې کومه ستونزه وي، زه هم درسونو ته ادامه ورکوم.
امین الله، کورنۍ سرپرستي در سره غاړې ده او کورنۍ کې څو کسان یستئ؟
دا چې کورنۍ کې موږ لس یولس سمپره یو. دا چې زما خوندې دي، مور مې ده، دوه مې ورونه دي وړه دي، مانا پلار مې بوډا ده، هغه د کار نه ده. نو زموږ مخکې هم وضعیت ډېر خراب و. مخکې مې پلار دا چې تعلیم نه لري، هغه مخکې د لاس کاروبار کوه، نه تیږې لړولې دي، ورونه دي، هغه هم ملي مشکلات. ما هم خپل یعنی دا چې اوس دا چې ما ته یو زمینه مسئله ده چې د ورځې درسونه وایم، کورسونه تعقیبوم، شپې چوکیداری کوم. دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره ده. زه غواړم چې تلتون کې یو ښه مقام ته ځان لاس واچوم، یعنی ښه مقام ترلاسه کړم، زه د خپل پلار او د تر پورته کړم.
امین الله، تا یادونه وکړه چې کور کې خویندې ورونه هم لري. د دې کورنۍ مشر ته، یعنی خویندې ورونه کې مشر تاسې یاستئ؟
بله.
مالې د کور مشرته، یعنی خويند ورونه کې ټول مشرته؟
او بالکل نه، خويند ما نه مشران شته دي. خو زه هم دا چې خويند مې دی بیا کورونه نه دي. دا چې زه د پلار مشر دوی معنی دی، لمته خويند مشران شته دي. او انا شپول چې د کور نه پکا پر کې، زه د کور نه پکا هم پر کوم اف پر دښنه مایا.
په دې اړه مکراته وای دا چې خويند ته باید رسیدګي وکړي، ورونو ته باید تپام وکړي، مور پلار مسولیت هم در تر غاړه دی. څنګه د شپې چې کله ویده کیږي په دې فکر کې چې باید کم مسلک وای چې عاید دې ډیر اوسي، پیسې دې په جیب کې اوسي، خور او ورور مسولیت واخلي؟
تکرار کړه خبر.
امین الله، فکر کوم چې زموږ پاړي کې یو څه ستونزه ده. کله د موقعیت ته تغییر ورکړي، ته به وکولای شي چې زمغه په سمه توګه باندې واوري، بیرته به تاسو راوګرځم. په دې اړه بیا چې څومره د مسؤلیت احساس تاسو سره وي او څومره تشویش در سره وي، په دې اړه به وروسته تاسو پوښتو. سمه یې تاسو ته راځم. اوس چې په کور باندې ناستې، چیرته نه ځي، یوازې هغه د کور کارونه دي او خویندو سره مصروف یې، ستاسو په کور کې اتمه نورې خویندې بدې مې، ورونه بدې مې، د کورنۍ سرپرستي چا ته ور تر غاړې ده؟ او کله چې ته نه شي کولای لکه بهر ووځي زده کړې وکړي، دا دې څومره نا امیده کوي چې ته نه شي کولای په خپل پښو ودرېږي؟
منګه د کور سرپرستی خو زیاتره مې د پلار په لاس کې ده، ځکه پلار مې د کور سرپرست دی. خو زه یو خور لرم او دوه ورونه، یعنې دوه خویندې او دوه ورونې دي مونږ. خو سرپرستی مې د پلار په لاس کې ده. کله چې زه نشم کولی له کورې باندې ځم، ورونه مې کولی شي نور لکړې کولی شي، نورې وړې نجونې کولی شي. خو زه زیاتره د کمترۍ احساس کوم. هېڅ امید مې له دې دنیا نه بېخي ختم شي. وایم چې زه باید دې دنیا کې بېخي وایم، خو کله کله وایم چې شاید په همدې کې خیر ده، شاید خدای راته په همدې کې خیر راکوي. نو ما دا احساس مې ډېر بدې په دې وخت کې، زه کولی چې ما ورونه کولی شي باندې وځي، نور هلکان کولی شي چې باندې وځي، نورې وړې نجونې کولی شي چې باندې وځي. خو زه ولې نشم وتلی؟ مونږ مکتب ته اجازه نه لرو چې لاړ شو، خو هلکان یې لري. ولې هلکان په اسلام کښې ډېره اجازه لري، نجونې هم هماغومره لري. خو که چېرته یې طالبان ونه مني نو مونږ یې نشو کولی سره وغږېږو.
مننه سمیا جان، بیرته ته راګرځم. ډاکټر صاحب، که تاسې ته راشم، دغه احساس چې هلکان باید همیشه مسؤلیت احساس وکړي، د ټولو بار ور تر غاړې وي، دا ټول بارونه باید د کورنۍ هغه پورته کړي، که هغه د کورنۍ مشر زوی وي یا داسې یو کس وي چې هغه په کور کې کار کوي، کومره هر څومره فرق نه کوي، خو زیاتره وخت هلکانو ته دغه درون مسؤلیت ور تر غاړه وي. بل طرف نجونې بیا دا چې نشي کولی کار وکړي، له کور نه ووځي، زده کړې وکړي، دوی همیشه د ناهیلۍ او محرومۍ احساس کوي. دغه ډول حالتونه په روحي او رواني لحاظ که تیر شو راشو، په ټولنه کې څومره عقدې زیږوي؟
په اوس کې خو کومه پرېکړه چې سوې ده، دا د 1989 کال د ماشوم د کنوانسیون د 22 مادې سره کاملا په اختلاف کې پرېکړه ده. دوه برخې یې دواړې د غندلو وړ دي، او هیله ده چې د افغانستان اسلامي امارت دې ته په جدي توګه باندې رسیدګي وکړي. لومړی دا چې دا پرېکړه تبعیض دی، جنسي تبعیض دی. نجلۍ انجلۍ نه شي کولی ښوونځي ته ولاړ شي، ولې ورور یې یا ځوان کولی شي، هلک کولی شي. دوم دا چې داسې یوه پرېکړه چې په هغه باندې په میلیونونو انسانان د خپل حق څخه، هغه حق چې هم قرآن ورکړی دی، هم د بشر حقوق ورکړی دی، هم موږ په تاریخ کې درلودلی دی، د هغه څخه محرومېږي. ځکه نو دا د ټولنې پر اقتصاد باندې، چې د کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد بنسټ شي، پر هغه باندې تاثیر کوي. تاسو په متمدنو هېوادونو کې، حتی په دغه نږدې زموږ په ګاونډي هېوادونو کې وګورئ چې د کورنۍ عاید راوړونکي د کور مشران دي. دا مشران که چیرې مور او پلار دي، دا مشران که خور ورور دي، او دا که نور څوک دي، د کورنۍ اقتصاد د دوی په کار باندې، د دوی په عاید باندې تقویه کېږي. بالاخره د کورنۍ لوړ عاید د ټولنې لپاره مالیه ورکوي، ټکس ورکوي، تر څو پورې چې ټولنه، موږ متاسفانه چې دغه بخش هم فرج کړی دی، موږ د اوس دپاره په حقیقت کې د دوو درو نسلونو دپاره داسې فضا رامنځته کړې ده چې موږ به په هېواد کې ډوډۍ خواړه ډېر لرو، خو ډوډۍ پیدا کوونکي، نفقه رسوونکي به کم لرو. امین الله یوه بېلګه ده. امین الله د ژوند مجبوریت دی چې د کورنۍ د 11 نفرو، زه ورته چې عباس وایم، آفرین دي په دغسې اولاد دی، خدای دې هر چا ته د امین الله غوندې اولاد ورته ورکړي. مګر دا مه هېروئ چې امین الله تر 18 پورې د کار حق نه لري چې ورکوي. دی باید په افغانستان کې نه، بلکې په هر ځای کې چې وي، دی باید د زده کړو لپاره هغه چاپېریال، هغه امکانات ولري چې متاسفانه دی نه لري. ځکه نو دغه 30 جګړې زموږ څخه نه یوازې دا چې نور امکانات اخیستي دي، بلکې زموږ په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو تر منځ داسې ستونزې را زېږولي دي چې موږ نشو کولی چې بې له تبعیض څخه د ټولنې د کورنۍ ټولو غړو ته، او یا د ټولنې ټولو غړو ته مساوي شرایط برابر کړو، تر څو چې هغوی په ټولنه کې منظم اقتصادي فعالیت ولري، تر څو چې وکولی شي هم خپله بسیاینه، هم د کورنۍ او هم د ټولنې بسیاینې ته مرسته ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. وربه شو شیر احمد ته. شیر احمد، که تاسې راته ووایئ دغه کوم کار چې تاسې کوئ پلار سره ورونو سره، څومره ستونزمن دی او عاید یې څومره دی؟ یعنې د ورځې څو روپۍ ګټئ تاسې په دې کې؟
خپل د ورځې خپل مصرف پوره کوی. اوس چې موږ ګیس کار ته لاړ شو، ماښامه پورې موږ د کور خرچه پوره کوی شو، او کور ته دومره نفقه په ګټای شو.
د مکتب درسونه بیا څه وخت کې وایي؟ ځکه چې ټول ورځ کار کوي، ښوونځي ته ځي، کورسونو ته ځي، بیا شپې دومره وخت پیدا کولی شي چې ته درس ووایي؟
هو، خو چې مکتب ته لاړ شو، مینه بعد بیا څلور څلور نیم بجې چې مکتب رخصت شي دا کوم چې ما ته وښي چې مطالعه وکړم.
ستاسو په سن کې کسان لکه ټولګیوال دي، ستاسو هم سن کسان چې نږدې شپاړس کاله یا ولس کاله عمر لري، دوی هم ستاسو په څیر باندې کار کوي کنه؟ دوی هغه یوازې زده کړو ته وخت ورکړی دی، یعنی داسې کسان هم در سره شته چې هغوی کارونه کې یوازې زده کړو ته پام وي؟
ستا په تان کې مونږ سره داسې نفر هم شته چې خالي مطالعه وکړي او پلارې کاروبار جوړ وي، او داسې کسان هم شته چې نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب ته راځي او مطالعه کوي.
د کوم یو شمېر ډېر د هغوی چې پلارونه یې کاروبار یې ښه ده که هغوی چې ستاسې په څیر باندې کار باید وکړي؟
او دا چې ډېر څه چې موږ په شان کار وکړي نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ بیا مکتب ته ځي.
په دې اړه مکر ته وایي شیر احمد کله چې ګوري کار کوي د ورځې له خوا نه هم ښوونځی هم کار، د شپې له خوا بیا هم باید مطالعه وکړي هم باید هغه خپل خوب پوره کړي، هیلې دې داسې درته ښکاري چې وبه کولی شي پوره به یې کړي ورته به ورسېږي، او څه هیله لري؟
انشاءالله زه هر وخت پوره کوشش کوم چې هیلې مې پوره شي، ځکه دا مونږ امید دی چې ښه کور وکړم او ښه درس ویم.
غواړې څه کار شي اینده کې؟
غواړم چې یو ښه انجینر شم او ډاکټر شم، خو دا مې ارمان دی.
ډېره مننه په دې هیله چې تاسو وکولی شئ په اینده کې کومه هیله چې لرئ غواړئ انجینر شئ دې ته ورسیږي. موږ هیله مند یو چې د شیر احمد په څیر باندې نور هم ماشومان کومې هیلې چې لري دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. کور دې ودان شیر احمد، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. نور ماشومان چې په تمه دي هغوی ته به بیا زنګونه ووهو. اسمه جانې، له تا نه په وروستیو کې اورم چې ستا هیله څه ده که چېرته ښوونځي پرانستل شي بیرته وکولی شي ښوونځي ته لاړه شي، غواړي څه کار شي اینده کې؟
زه خو غواړم چې کله ښوونځي بیرته شروع شي غواړم چې په کابل ښار کې شروع کړم، خپل طب شروع کړم، یا هم یو ښه انجینر شم، یا کوم عالمه شم.
ډېره زیاته مننه اسمه جانې ستاسو ټولو د هیلو د پوره کېدو افغانستان ته د خدمت کولو په هیله یو. ډاکټر صاحب، دغه ډول هیلې خوبونه ماشومان په همدغه لومړیو کلونو کې چې کله ښوونځي ته ځي ویني په اړه فکر کوي، او کله کله ځینې ماشومان تصمیمونه هم په دې برخه کې نیسي. په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا د ماشومانو هیلو ته پام کول، هغوی سره دغه خبرو ته غوږ نیول، او بل اخر هغوی ته اجازه ورکول چې څه خوښي دغه انتخاب څومره ضرور دی؟
په ټولو نړیوالو ټولنو کې هغه ستر شخصیتونه چې تاسو یې وینئ چې هغه په سیاست، اقتصاد، نورو برخو کې پرمختګونه کړي دي، د هغوی کورنۍ چاپیریال تل یو آزاد او د سالم محیط څخه برخوردار وي، ځکه نو ماشوم په حقیقت کې د شخصیت جوړونې پروسه د وکلنۍ څخه یا د ښوونځي د لومړي کال څخه شروع کوي، چې په دې کې دوه محیطه ډېر مهم دي، کورنۍ یا ټولنیز محیط او ښوونځي. دغه دواړه محیطه که ماشوم ته آماده سي، د افغانستان ماشومان الحمدلله تاسو وینئ په نورو نړۍ کې چې فوق العاده بااستعداده دي، کولی شي هغه څه وکوي چې د نړۍ نور ماشومان یې کولی شي. یو څه چې د استاد په خبرونه کې غواړم هغه سیال یو ته اشاره ولرم، هغه دا چې په افغانستان کې شرایط الحمدلله چې مثبت تغییر هم کړی دی. تاسو په پښتونخوا کې د یو ماشوم پر مخ باندې د سفیرې خبره په یو مشاعره کې ولیدل چې څومره انسانانو ورته عکس العمل وښودل، او هغه څوک چې دا کار یې کړی و هغه یې دې ته مجبور کړی چې بخښنه وغواړي بیا دا ونه کړي. تاسو دوی ونی مخکې په قندهار کې د یو ماشوم د سفیرې خبره ولیدله چې هغه باندې عکس العمل څه وسول چې یوې موسسې د هغه دپاره د هغه د ټول ژوند د تحصیل سکالرشپ ورته ورکړی. دغه ستاسو نن خپرونه په حقیقت کې د دغه سي پروسې د ماشوم د حق د دفاع د پروسې یو برخه ده. پر موږ افغانانو باندې حق دی. زه سمیته دا په اطمینان سره وایم سم چې موږ هر افغان ستا د حق د غوښتنو دپاره د هر جابر او د هر مسؤول د ګریوان تر لاسه رسولو ته هڅه کړې ده. موږ په خپلو مصارفو باندې جرګګۍ ولاړولو، د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو سره مو ولیدله، دوی موږ ته وعده راکړې ده چې دوی به دا کار په ژر وخت کې کوي او د خپل مشر سره موږ مشر ته وړاندیزونه لېږلي دي. لا هم منتظر یو چې ورته خپله ورته ووایي چې ښاغلی شیخه، د قرآن عظیم الشان روی ته وګوره، ته د دې وطن مسؤول یې، تا داسې پرېکړه کړې ده چې په هغه باندې دې درې خپل اولادونه شپه ورځ په ژړا کې نه ولیدي. بنا زموږ مبارزه د دغه حق تر لاسه کولو د لپاره چې په حقیقت کې پروانی لحاظ باندې په حقوقي لحاظ باندې د دوی د لپاره د حق په توګه باندې منل شوی یو نورم دی. د دې لپاره به تلاش جریان لري. هیله ده چې په ډېر ژر کې موږ وکولای شو چې د خپلو لورو پر مخ باندې هم د ښوونځیو دروازې په افغانستان کې خلاص کړو. افغان ماشوم همدغسې لکه د نړۍ بل ماشوم وکولای شي چې د ټولو حقوق څخه برخمن شي، کوم چې خالق جلال دوی ته ورکړي دي او بشري او نړیوالو قوانینو دوی ته ورکړي.
ډاکټر صاحب، که په دې اړه ته وایست، اوس خو د طالبانو حکومت دغه بندیز پر افغان نجونو وضع کړی چې دوی نشي کولی ښوونځي او تلاړ شي له اووم ټولګي پورته شپږم ټولګي پورته. له دې سربیره په کورنیو کې یو توپیری چلند د هلک او نجلۍ ماشومې ترمنځ کیږي، دا څومره اغېز کوي د نجلۍ په روزنه کې او د هلک په روزنه کې؟
په قرآن عظیم الشان کې چې زه په تفصیل سره ګورم، څو ځایه د تبعیض په وړاندې باندې خالق جلال مسلمان ته امر کړی دی چې دا کار دې نه کوي. حتی په ځینو مواردو کې لور ته مور ته مقام ډېر لوړ ښوول شوی دی. کوم وخت چې تاسو په پنځه وخته لمانځه کې دعا کوئ، تاسو د خدای زلجلال ته هغه لومړنی نوم چې اخلي هغه مور ده. بناءً په کورنۍ کې زما په پلرونو باندې ږغ دی چې تبعیض مه کوئ، او که ناز ورکوئ د ناز دپاره لومړنۍ لور ده. هغه څوک چې په راتلونکي کې مور ده، تا غوندې یو څوک زیږوي هغه روزي او ټولنې ته یې تقدیموي. بیا خصوصا دغسې تبعیضونه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې یوه نجلۍ په کور کې د محرومیت احساس کوي، دا دې نه وي. په افغانستان کې البته چې باید وویل شي ډېر تغیرات راغلي دي. موږ د ځینو مسؤلینو سره چې ولیدله د ښځو د مهر موضوع دوی مهار کړی ده، د ښځو په بدیو کې ورکول دوی مهار کړی دي، د ښځو لپاره هغه کردار چې په کلو کلیوالي سیمو کې دوی کړی دي. ولې زموږ پر دوی باندې غږ دی چې تاسو د ښځو دپاره ټول هغه حقوق چې نور اووه پنځوس اسلامي هیوادونه یې لري په هغوی کې ستنې، د هغوی دپاره اقدام وکوئ او ښځه د ټولنې مساوي حقوق غړی وګڼئ. مساوي حقوق په دې معنا نه چې پر دې ښځې باندې هم هغه بوج وي چې پر نارینه دي وي. دا طبیعي ده چې د ښځې او د نر ترمنځ توپیر شته دی، مګر هغه حقوق چې نری لري د زده کړې په عقل باندې، د کار په عقل باندې، په هغه کې هیڅ توپیر نشته دی، باید ورته ورکول شي او ژر ورکول شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم. وربشو امین الله ته. امین الله، که ستاړي کې اوسمه وي، مخکې له تاسې زما پوښتنه دا وه چې د کورنۍ مسؤلیت تا ته په غاړه ده، ته ټولو لپاره ګټه کوي او د ټول کور نفقه باید ته برابره کړي، څومره د مسؤلیت احساس کوي، څومره فکر کوي چې په تا فشار ډېر زیات ده او ته باید هره ورځ ډېر کار وکړي؟
مننه دا که درته وایم چې ډېر غټ مسؤلیت ده، دیولاسو کسو نه پکا غټل بیا هم زما تنخواه مې ډېره نه ده. زه کوشش کوم ډېر سره څنګه زه کورسونه هم ترتیبوم چې تر څو زه یو ځای ته ځان ورسوم. اما که درته وایم چې ما نه ډېره علاقه زما خویندې درسونه ډېره علاقه لري، خو متاسفانه چې نجونو مکتبونه بند دي، نو زه کوشش کوم چې راتلونکي زما د خویندو یعنې د مور او پلار ارمانونه زه پخپله پوره کړم په یوازې توګه. خو هغه دا چې زه د کور مسؤلیت په غاړه لرم. انشاءالله زه امید لرم چې نور کوم زه په راتلونکي کې یو ښه مقام ته رسېږم، د مور او پلار د خوندر مننه زه په خپله پوره کوم.
او امین الله، دا چې کله ته د خویندو په اړه فکر کوي، په دې اړه فکر کوي چې ته باید وکولای شي د هغوی هیلې پوره کړې، یا د خور یوه غوښتنه وي یا د مور یا پلار یوه غوښتنه وي، تل یې په همدې فکري چې هغې ته کار وکړي، کله بیا د ځان په اړه فکر کوي چې مثلا زه څه غواړم، په دې دې بیا کله فکر کړی؟
ول نه دا چې زه خپل کله درسونه زما ماته مې خپل خور یعنی خپل خوندې مخته درېږي چې زما ورته لکه در سره مینه لري. خو دا چې زه ډېره لکه در سره لرم، متاسفانه چې زموږ د اقتصادي مشکلات دي، خو زه بیا هم ناامیده کېږم نه، خپل کوشش کوم چې تر څو خپل د کور ته نه په کم وګټم، خپل درسونه مو وایم، دوام ورکړم خپل درسونه ته.
غواړه آینده کې څه کار شي؟
زه غواړم په آینده کې یو ښه انجینر شم، ځکه چې ما پلار هم د انجینرۍ کارونه ډېر خوښول. زه غواړم چې خپل پلار ارمانونه پوره کړم تر څو زه یو ښه انجینر شم.
او امین الله، په لرو پرتو ولایتونو کې لکه خوست غوندې ولایت کې خو دا لږ چې له پنځلسو شپاړسو نه ورپورته شي بیا کورنۍ ورته د واده غم خوري، په دې خو در سره کورنۍ خبرې نه کوي؟
نه دا چې د واده خبرې خو ډېر شاته دي. زه غواړم چې راتلونکي یو ښه مقام ته ځان ورسوم، بیا به ګورو. دا چې موږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، او د چمن د کور نه په کم سم نه شپه کوله نو د خبره خو به ډیره لري دا
ډیر مننه کور ودان په دې هله چې ته وکولای شي باندې کې او تکړه انجینر شي افغانستان ته خدمت وکړي کور دی ودان چې راغلی او پروګرام کې در سره خبري وکړي تاسو سره به خدای په معنی وکړو زمو کبل ملما لکندهاره روحیت را سره وصل دی روحیت دیار لسکلن دی او لده په پختو چې په څوم ټولګي کې ده روحیت ستړی مشه پروګرام ته درته وای چې په څوم ټولګي کې
مننه سیار پختي تاسو د همکاري ټیم څخه او هغه مشمان چې ما ژغ اوري د هغه څخه د هغه هغه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم سیار پختي ز د په ووم سیم او ملي ټولګي کې ما د بنرسته اکاډمي
روحي ځانه کې درته وای یوازې درس وای او کنه په څنګه کې ورسره هغه د شوخ مشمان غندې لوبم ډیر کې او شوخیم ډیر کې
سیاه فورکی قدر توی ما چی دست هم وقت رکوم او لوبو ده هم در وقت رکوم که چی رو مور دیر درس وی نو بیا پر مور پیشار ازی نو نسو کولای چی مور درس وی نو لوبو ده هم وقت رکوم او خپل کم درسی دی اغد هم دیر وقت رکوم
کمی لوبی ده دیر خوخی گی کمی لوب خی کولای شی او پخوانزی که پا کم مزمون که دیر تکره
لوبی خو می د کرکټ لوبی سره ډیر علاقه لرم او په شونځي کې می د ټولو کتابو سره زیات علاقه ده او زیات علاقه لرم هغه د پښتو ژبې سره زیات علاقه لرم
روح جان په دې امرته وای کور کې خويند لري ستا مشران کشران دي او ورونه در سره هم سن څوکشته
بله و خور خو یوادم لرم نور تر ما څلور دانې مشران ورونستا او درما یو کوچنی خور دا یو کوچنی ورور
مننه تاسو ته بیرته راګرځم نوري خوږی خبرې به دي هم واورو ډاکټر صاحب تاسو ته راځم دغه د مسولیت اخیستل په کورنۍ کې او کار کول کاغه الکانو ته وی کنجونو ته وی خو خو خزو کار کولای شو یا جنونو کار کولای شو کورنۍ مسولیت بیا نارینه سره پورته کوي اوس دغه ټول بار نارینه او ته ورتر غاړه د پزنګړې توګل کې مخکې امین الله ویلی شي احمد ویلی شي دوی په داسې سن کې دي چې باید زده کړی وکړي خو دوی کار کوي دغه ماشومان څومره لزده کړو پاتې کیدلای شي او په فزیکی لحاظ په دوی څه تاثیر کولای شي
د ماشوم د پاره دا ډېر سمزمنه ده چې د کورنۍ د دې پوښتنې سره مخ دي چې آیا زه دومره پیسې د ورځې د کار په جریان کې ګټلی دي چې د شپې خپل د کورنۍ د پاره د خوراک او د څښاک کفایت وکړي کنه دا پر رښتینې توګه باندې د ماشوم پر رواني د ماشوم پر راتلونکي باندې د پر زده کړو باندې منفي تاثیر کوي متاسفانه چې افغانستان د جګړو او بلاخره د دغې وروستۍ منفي کشمکشونو په نتیجه کې داسې یو هېواد دی چې هر وګړی متضرر شوی دی خو د ټولنې دغسې بېنوا قشر لکه ماشومان لکه متقاعدین دا ډېر متضرر شوي دي مګر یوه خبره چې زما دپاره ډېره هیله بښونکې وه هغه دا وه ده چې په افغانستان کې نه د نجونو زده کړې درول شوي دي نه د ارکانو زده کړې درول شوي دي نه د عصري علومو دروازه چا تړلې ده په کابل کې په نورو ښارونو کې چې موږ ورته ومنل ماشومان په ټوله لیوالتیا سره کورسونو ته تلل مستقل درسونه ویل آنلاین مرستې ترلاسه کولې بناءً دا پروسه په حقیقت کې ولاړه نه ده ولې دا چې دولت حکومت په دې کې منفي پرېکړه کړې ده د یو برخې په اړوند باندې هیله ده چې په دې نږدې راتلونکي کې دا هیله د ستونزه حل شي او ټول ماشومان د سالم چاپېریال څښتنان شي چې دوی باید وي اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ستې مګر افغانستان داسې یو بډای هیواد چې کېدای شي په لس کاله کې موږ نور د ماشوم د کار لپاره اړتیا ونه لرو په دې شرط باندې چې زموږ اقتصادي سیاست مثبت مخته ولاړ شي لکه دا اوس چې پروژه ته کار لاندې دي هغه وکارول شي په ټول نړۍ کې تاسو وینئ موږ په اروپا کې به بازار انسانانو ته مرستې ورکول کېږي د ټولنې یو برخه کار کوي مالیه ورکوي د ټولنې به بازار ته هغه جملې ماشومانو ته ورکوي د ماشومانو د مرستې پروسه د تولد د ورځې څخه شروع کېږي په افغانستان کې په کار کې نه نیمه چارواکي دا فکر وکړي چې هغه قانون هغه سروتونه چې خالق تو جلال مستراکلي دي دا نه باید قانون هیڅ شرط باندې د چارواکو او یا د نورو مسراسي در راتلونکو نسلونو لپاره باید یو فنډ خلاص شي، په هغه کې سرمایه ګذاري وشي چې په راتلونکي کې ماشوم د کار لپاره اړتیا ونه لري، بلکې د همدغه فوج څخه دوی ته معاش ورکول شي، حق یې ورته ورکول شي، تر څو چې دوی د سالمې روزنې په نتیجه کې بیا ټولنې ته بیرته هغه څه ورته ورکړي چې ده ترلاسه کړي دي. زه داسې سوچم چې د شهید داود خان په وخت کې نیسا ویلې ده، بیا د کابل پوهنتون ته راغلی یم. تاسو فکر وکړو چې په دیارلس سوه درې پنځوس څلور پنځوس پنځه پنځوس کې زه د زراعت لیسې ته هلمند ته د خپل پلرني ولایت څخه تلم چې تقریبا اته څلوېښت ساعته د موټر لاندې وم. زما د دواړو طرفونو د ترانسپورت مصرف، د لارې مصرف، نهه میاشتې ماته درې وخته ډوډۍ، مفت اوسېدو ځای، کتاب قلم حکومت راکول. شهید داود خان دی روح شاد، هغه په خپله بودجه باندې دا کار کولی شي. که نن سالم اقتصادي سیاست رامخته شي، موږ دغه ماشومان ټول کولی شو چې سبتي ورته ووایي چې ته چې کار ته اړتیا لرې څونې ګټې، کامل الله د ورځې پنځه سوه ګټې، حکومت کولی شي ده ته زر ورته ورکړي، ورته ووایي چې دغه زر د ورځې در واخله، د کور نفقه دې وکوه، مګر خپل درس ته ورسه، مدرسې ته ورسه، زده کړه وکوه، کار مه کوه. بل کار په فزیکي لحاظ باندې د ماشومانو دپاره دردونکی دی، هغه ماشوم چې ډېر فزیکي کار وجود سالم سالم چاپیار روحی خبری آفرین شاباس ما خبر دنوا د جهانی دغه خلک په فراتون کې کې دغه خلک پر لار باندې دي. د لغمان یو ماشوم به حتما لکه د الفت غوندې دغه یو شخصیت جن جوړیږي، د خوست یو ماشوم به حتما د پوهاند روحي غوندې یو څوک ترې جوړیږي، د یو بل محیط ماشوم به د بلخ محیط به د لکه د محمد بلخ بلخي غوندې داسې یو څوک جوړیږي. مګر د دې لپاره تر ټولو لوی مسؤلیت د کورنۍ او د حکومت دی. زموږ د حکومت په سیاستونو کې ځینې مثبت شیان شته دي، ولې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې شته دي چې هغه ته باید په جدي توګه باندې توجه ورته وکړي. مهاجرتونه یو بل دغه دی. تاسو فکر وکوئ چې په کال کې درې لکه او دېرش زره ماشومان زندانونو ته لویږي، دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ مهاجرت کوي او یا دوی خپله مهاجرت ته مجبوره کېږي. په کال کې ډېره دردونکې ده. هغه نیسي استاسو دغه ښکلې خپرولې د لارې څخه یو سل پنځوس میلیونه نجونې په کال کې د جنسي تیری سره په نړۍ کې مخامخ کېږي، او دا تر ډېره پورې په هغه هېوادونو کې دي چې اقتصادي مجبوریتونه لري. درو اویا میلیونه ماشومان الکوان د دغسې حالت سره مخامخ کېږي. په افغانستان کې هم دا ناوړه پدیده شته ده. موږ ټپې نه باید ځینې پټې کړو. موږ د دې لپاره چې د دې سره وکړو، پر دیني علماوو موږ غږ دی، پر نننیو چارواکو چې اکثریت یې دیني علما دي غږ دی باندې چې د ماشوم د ژوند د توجه دپاره تاسې د اوس دپاره د نږدې راتلونکي دپاره او د ډېر لرې راتلونکي دپاره داسې پروګرامونه ولري د نړیوالې ټولنې څخه د افغان متخصصینو څخه مرسته وغواړي، تر څو چې افغان ماشوم نه یوازې دا چې ځان محتاج احساس نه کړي، ځان تهدید احساس نه کړي، ځان محروم احساس نه کړي او د فزیکي شکنجې سره مخامخ نه شي، بلکې داسې یو څوک چې په راتلونکي کې نوښت وکړي، دغه هېواد د سیالو هېوادونو په قطار کې ودروي. نن تاسو دلته ناست یاست، ولې شل کاله وروسته به دا ستاسو په ځای کې په دغه خپرونه کې یو بله افغانه مېرمن ناست هغه به دا خپرونه په افغانستان کې نن یو څوک مسؤول دی، چارواکی دی، معلم دی، سبا همدغه زموږ اولادونه د راتلونکي د جوړولو دپاره دوی مسؤلیت لري، ځکه د دوی دپاره هغه څه چې د دوی پر موږ حق دی هغه باید ورته ورکړو، په دې باندې باید فکر وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته را وګرځو. مخکې مې یادونه وکړه چې موږ ته ځینو زده کوونکو خپل پیغامونه او د ماشوم د نړیوالې ورځې مبارکیانې هم را لېږلې دي. وربشو د ملالۍ وزیرې پیغام به واورو چې دې موږ ته را لېږلی دي.
زمانم ملالۍ وزیر دې، د پلانم حاجی پر محمد خان وزیر دې، زغړم چې په انده کې یو ښه او باسواده ډاکټر راشم خپل هیواد ته د خدمت کولو وړو ګرځم. لکه څرنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ مبارکي وړاندې کوم. آیوشر ورته ډالۍ وي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي. ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده، ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده.
دا د دریم ټولګي زده کوونکې ملالۍ وزیري و چې پیغام یې له ننګرهار را لېږلې و. د شکریا جانې پیغام به هم واورو چې دوی یو ښکلی شعر خپل پلار ته هم ډالۍ کړی. فکر کوم د زده کړو په اړه باندې ده، دا به مو واورو. بېرته به راوګرځو.
شکریہ کا پیر محمد لور زوارم پراتون کی کہ ڈاکٹر اشرف خپل یواتا خدمت وکرم لکه سره چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده نو د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځې مبارکي وایم. زه غواړم چې یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. لار زه ښوونځي ته ځم غواړم ډاکټر شم خلکو ته خدمت وکړم هر څه ناخبر شم. لار زه ښوونځي ته ځم غواړم ډاکټر شم خلکو ته خدمت وکړم هر څه ناخبر شم. لار زه ښوونځي ښکلي استادان دي ډېرې مهربانې دي دل کا تمور غندے ٹول باندھ گرانی دی ماتا آفرین وائی خدای وکڑی رہ بڑا شم خلق تے خدمت اکڑو مر سنا خبر شم. لارز خنزی تزم غارم ڈاکٹور شم خلق تے خدمت اکڑو مر سنا خبر شم. لارز خنزی زو اول نمرہ یما شکر پختنا یما قدر د مشرانو کوم خدای چی درنا یما زبا کتابونا کرم نور بهتر آشم خلق ته خدمت وکړم هر څه نا خبر آشم. لارز خونځي ته ځم غواړم ډاکټر شم خلق ته خدمت مت وکړم هر څه نا خبر آشم. لارز خونځي
شکریا د دریم ټولګي زده کوونکي و چې موږ ته ښکلی نظم هم ویلی و او ټولو ماشومانو ته یې د ماشومانو نړیواله ورځ مبارکي هم ورکړې وه. روحي جانه که تاسې ته راشم، تاسې داسې کوم ځانګړی استعداد که لرئ یا داسې څه خاص دي چې خوښیږي یا د هغې په اړه مطالعه کوي بغیر د ښوونځیو د درسونو نه دی یا لوبه دې کوم یا داسې خوښیږي د هغې په اړه راته ووایه. مخکې د کرکټ یادونه وکړه، کرکټ باندې بیا پوهیږي؟
بله سیال خورکی، تاسو د غواړی پایندې کیسه جوړ سي دغه پاره مو پوښتنه وکړه. سیال خورکی که درته ووایم چې زه اوس هم ژورنالیست یم او پایندې هم غواړم چې ژورنالیست یم. که تاسو لیدلی وي د ماشومان نړۍ خپرونه پر مخ وړم، اوس یې هم پر مخ وړم تر څو ماشومان ته ماشومان یو څه زده کړي زما د خپرونې څخه یو څه ترلاسه کړي او تر څو خپل وطن ته خدمت وکړي. اوس هم زه ژورنالیست یم، زما ورونه زما پلار هم ما هڅوي او هغه هم په همدغه ژورنالیزم کار کوي او ما هم هڅوي تر څو غټ شم او په ژورنالیزم کې و خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
ډېر ښه، بېخي ښایسته مسلک د انتخاب کړی، بخیر راشي دغې برخې ته. روحي جانه په پروګرام کې دی عموما کوم ماشومان سره چې خبرې کوي مېلمانه کوي، پر کومو مسایلو ورسره خبرې کوي او پروګرام دی څو ساعته وي، څومره دوی سره په دې مسایلو باندې ته بوختي، هغه ماشومانه کیسې او مسایل مو په څه راڅرخي؟
سیال فورکی، زموږ د خپرونې سیستم خو همدغه ستي موږ مکتبو ته ورځو، کومه اوله موږ په همدغه خپرونه کې شپږ برخې لرو د ماشومانو لپاره. دا خبرونه خاص د ماشومانو لپاره ټاکل شوې ده چې ماشومان د دې څخه یو هدف ترلاسه کړي، یو څه ترلاسه کړي. نو موږ د ماشومانو لپاره شپږ برخې ورته لرو، چې اوله برخه د افغانستان ملي سرود دی، دوهم برخه ترانې دي، کوم شاګردان یا کومې خورکۍ چې ترانې لري هغه ولولي، او درېمه برخه د مرکو برخه ده چې موږ په هغه کې د مضمون اړوند پوښتنې کوو، کوم مضمون دې خوښ دی په دې همدغه اړه پوښتنې کوو، به غواړی پایندې کیسه درڅخه جوړ سي. او څلورم برخه دی چې دې مقالې لولي، هغه که د مور په اړه وي، که د مکتب په اړه وي، که د ښه شاګرد په اړه وي، مقالې ځینې پوښتو. او پنځم برخه ده چې د لوبو برخه ده، هغه که د شاګردانو کومه لوبه وي، زما کومه لوبه وي، هغه شاګردان سرته رسوي. او شپږمې د کارتون یا کیسې برخه ده، موږ داسې کیسه راخستی دي چې موږ حتی هر کله کوشش کوو چې ماشومان دغه کیسو څخه ګټه واخلي، ګټه ترلاسه کړي. دغه سې کیسې مرخصي چې په هغه کې پند پکښې کې وي، یا هم چې دی یو څه ترلاسه کړي، یو څه درینې زده کړي، پیغامونه پکښې کې. موږ دغه سې کیسې یو څه ترجمه کړي دي تر څو دوی یو شی ترې زده کړي او پایندې کړي، خپل وطن ته خدمت وکړي.
ډیر علي، ډیر ښایسته کار کوي او په دې هیله چې تلام بریالی شي وکولی شي. ته هیله چې لرې هغه ته ورسیږي. ټارګیټ، هدف دې څه دی؟ غواړي بلاخره کوم رسنۍ سره کار وکړي؟ کوم رسنۍ دې ډیره خوښیږي هغه چې افغانستان لپاره نشرات کوي، یا بهر کې دې کوم رسنۍ ډیره خوښیږي چې ورسره کار وکړي؟ بیا
رښتیا درته وایم، حتی زما پلار خو په ژوندون راډیو ټلویزیون کې کار کوي، نو اول غواړم د هغه سره کار وکړم، بیا غواړم چې افغانستان انټرنیشنل یا هم ازادي راډیو سره کار وکړم.
په نړیوالو رسنیو کې خو د کم یو ځان ته نه ده ټاکلی چې هغې سره به کار کوي.
پاینده کې به ورته وټاکم، پاینده کې چې کله زه تر غو غټ سم پونځي ختمه کړم، نو بیا به وټاکم چې کوم پونځي کوم یې رسنۍ سره کار وکړم.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ خبرې به له تاسې نه وروسته واورو. ډاکټر صاحب، که تاسې ته راشو، دغه ډول ماشومان چې په ماشومتوب کې استعدادونه سپړل کېږي، کورنۍ ورته وخت ورکوي، دوی ته زمینه برابروي، په آینده کې کېدای شي لوی لوی شخصیتونه ورنه جوړ شي، په دې برخه کې د کورنۍ پام څومره ضرور ده ماشومانو ته؟ بل ډاکټر صاحب، ساسي اړیکه کې فکر کوم څه ستونزه ده.
زما فکر کوم مایک مې قید شوی.
مهرباني
وکړئ. د ماشوم د پاره، د ماشوم د سالم رشد لپاره لومړنۍ مدرسه، لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده. مور او پلار او د کورنۍ نور مشران دي. د هغوی انځور د ماشوم په ذهن کې لکه پر سپین کاغذ باندې چې لومړنۍ لیکنه کوي، دغه سې پاتېږي. هغه کورنۍ چې ستر شخصیتونه یې وړاندې کړي دي په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې، هغوی معمولا هغه سالمې کورنۍ دي چې هلته تشدد کم دی، هلته د ماشوم دپاره قیودات کم دي. په افغانستان کې متاسفانه یوه عنعنوي پروسه ده، په خاص موجوده ده چې خصوصا په کلیوالي سیمو کې چې ماشوم ته په کمه سترګه باندې ګوري، په داسې حال کې چې د ماشوم ذهنیت د خپل سینو سال مطابق همدومره ستر دی لکه د لویو انسانانو دپاره. ځکه نو د مور پلار، د مشرانو دپاره، بیا د ښوونځي دپاره، د ماشوم دپاره، د ټولو امکاناتو برابرول، د ټولو مشروع ازادیو ورکول، دغه رسم رواج باید په افغانستان کې ختم شي چې مشران خبرې کوي که ماشوم خبره وکول ورته وایي چې چپسه ته خو ماشوم یې. دغه حالت نه دی. ماشوم باید د مجلس، ماشوم باید د صنف مجلس پر د کورنۍ هغه سالم غړی وي، مساوي حقوق غړی وي چې په خپل نظر څرګندولو باندې وکولای شي خپل ذهن ته انکشاف ورته ورکړي. اوس الحمدلله چې په افغانستان کې دغه حالت چې اوس موږ وینو د رسنیو په مرسته باندې د دیارلس کلن روحیت استعداد په حقیقت کې دغه څه دی چې د نننی عصر سره سم مخ ته ځي. که ټول ماشومان دغسې یو محیط ولري، کېدای شي چې د روحیت غوندې یو بل ماشوم هغه انجینري فکر ولري، استعداد ولري، یو بل د ډاکټرۍ دا ولري. ځکه نو دا پر موږ په لومړي قدم کې مشرانو باندې ده چې د ماشوم دپاره هغه سالم محیط رامنځته کړو چې د هغه د رشد دپاره اړین دی. پر حکومت باندې بیا بیا غږ کوو چې د ماشوم د ملاتړ دپاره تاسو پروګرامونه ولرئ. خوشبختانه چې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر یو روحاني شخصیت، یو مهربانه شخصیت دی. موږ په خپل مجلس کې د ده مینه د ماشومانو سره د یو پلار په توګه، د یو سپین ږیري په توګه باندې ولیدله. موږ ده ته په خپل وړاندیزونو کې وویل چې د ښوونځیو د ماشومانو د ملاتړ دپاره نه یوازې دا چې نصاب ضرور دی، ښه ښوونکي ضرور دي، بلکې د هغوی د اقتصادي ملاتړ دپاره په ښوونځیو کې حتی د غذا د شروع کولو دپاره، د دې لپاره چې ماشومان سالم راشي، د دې لپاره باید فکر وسلي. افغانستان اصلا غریب هیواد نه دی، غریب ملک نه دی. دا موږ جګړو بې اتفاقي غربت ته بیولي، مګر موږ یو بډای هیواد یو، باید د راتلونکي لپاره د ماشوم لپاره هغه څه ولرو چې نورو هیوادونو مثبتې تجربې موږ ته پرېږدي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان چې په پروګرام کې در سره ګډون وکړو. روحي جانه، د خبرونې یو نیمه دقه پاتې ده، تاسو ته به راشمه. ساسي رستې خبرې، هغه ماشومان ته چې کار کوي، هغه ماشومان چې د کار تر څنګ زده کړې کوي، او هغوی چې ستاسو په څیر باندې دا فرصت لري چې زده کړو باندې ډیر تمرکز وکړي، رستې خبرې دي ورته څه دي؟
بلې سیافور کې ما یو غوښتن هم د معرف له کور څخه د افغانستان د دولت د معرف له کور څخه درلودله. نو اول به دغه ووایم ځکه هغه خبره ډېره لنډه ده. ما د ښه ماشوم او شاهکار ماشوم په هکله یو څو جملې لیکلي دي. نو هغه به زه دغه ماشومان چې زما ږغ اوري هغو ته بیې ووایم څو د دې څخه دې یو څه ترلاسه کړي. ښه ماشوم او شاهکار ماشومانو د دې تربیه لکه مخکې چې ډاکټر صاحب وویل د دې تربیه له کورنۍ څخه روزنه یا هم مدرسه له کورنۍ څخه راپیلېږي. د دوی تربیه له کورنۍ څخه راپیلېږي. تاسو به دا فکر وکړئ چې ولې دغه تربیه دغه روزنه ولې د کورنۍ څخه راپیلېږي، ځکه د ماشوم د زیږون څخه وروسته والدین په دې مکلف دي چې خپل ماشومانو ته په ښه ډول روزنه او پالنه ورکړي. د شاهکار ماشوم ما ځینې صفتونه هم لیکلي دي. بله بله، شاهکار ماشوم کوم صفتونه لري؟ شاهکار ماشوم عموما په خپل کم عمر کې د لوی لوی انسانانو لوی لوی کارو ته د لوی لوی انسانانو کارونه کوي، د لوی لوی مسؤلیتو ته متوجه کیږي. شو ماشوم یا هم شاهکار ماشوم په خپل ورځني کارو کې ډیر زیات کارونه ترسره کوي، لکه مکتب وای، مدرسه وای، سنټر وای، او په ځمه کې د خپل پلان سره هم کوم کسب کار کوي.
په بخښنې سره چې ستاسې خبرې به قطع کوم، ځکه چې یوازې لس ثانیې وخت لرو. کور دې ودان، په دې هیله چې تکړه ژورنالیست شي له تاسو ډاکټر صاحب او ټولو هغه کسانو چې پروګرام کې راسره ګډون وکړه نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچر.